آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. نن شنبه ده، د 1390 هجری لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې 13مه ده، چې د 2013 میلادي کال د اپریل د میاشتې 1مه کیږي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خپرونه پیل شولې. په دې خپرونه کې کابل ته د پاکستان د صدراعظم شاهد حقان عباسی د سفر په حق راپور لرو. همدارنګه په قندار کې د انارګل د دودیزې مشاعرې په حق هم راپور لرو. د راپورونه لږ وروسته اورئ. اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اورئ.
السلام علیکم. افغان ولسمشر او د پاکستان صدراعظم د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د یو پلان په بشپړېدو موافقه کړي. افغان او پاکستاني مشرانو ترمنځ د جمعې د ورځې په خبرو کې په یو لړ مسلو د موافقو تر څنګ پریکړه سوي چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاحکاران او د بهرنیو چارو وزارتونو به د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان سند نهایي کړي. همدغه راز د پاکستان صدراعظم عباسی د دې کتنې په پای کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړه چې پاکستان ته رسمي سفر وکړي. د چین د سوداګرۍ وزارت وایي چې چین له امریکا سره تجارتي جګړه نه غواړي او خو ویر لري چې دا جګړه پرې تحمل نسی. د چین د سوداګرۍ وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون د جمعې پر ورځ خپره سوي ده ویل دي که سپینه ماڼۍ د کورنیو تولیداتو د پرمختګ پالیسي یا پروټکشنزم ته دوام ورکړي نو چین به یې پر وړاندې تر پایه او په هر قیمت ودرېږي. وروسته له دې چې امریکا متحده پروانه اونۍ کې له چین پر وارداتو 50 میلیارد ډالر اضافي تعرفه ولګوله، چین په ځواب کې د سویابینو او کوچنیو الوتکو په ګډون پر امریکایي محصولاتو 50 میلیارد ډالر مالیه اعلان کړه. په برتانیا کې روغتیایي چارواکو د جمعې پر ورځ وویل پخوانی روسي جاسوس سرګی سرکریپال اوس له نازک حالت څخه وتلی دی او په چټکۍ سره مخ په ښه کېدو دی. پخوانی دوه اړخیزه جاسوس سرکریپال او لورې یول ده د تیر مارش میاشتې په څلورمه نیټه د برتانیې په سالزبری ښار کې د یو ډول اعصاب فلجولو کیمیاوي موادو له امله په بیهوشه او نازک روغتیایي وضعیت کې موندل سوي وه. برتانیې د روسیې حکومت تورن کړی چې د هغو موادو په واسطه یې د سرګی سکریپال د وژلو هڅه کړې ده چې د سړې جګړې پر مهال په روسیه کې تولیدله. روسیې په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او په دې پیښه د لندن او نورو لویدیځو هیوادونو او ماسکو ترمنځ اړیکې بورانی سیبی. د سوریې ځواکونو په ختیځ غوټۍ کې د یاغیانو په لاس کې اخیرنۍ سیمې کې ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړي دي. څارونکو ویل دي چې لږ تر لږه 40 کسان پکښې وژل سوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون د جمعې په ورځ په ژوندۍ بڼه راپور ورکوو چې پکښې ښکارېده چې د ختیځ غوټۍ تر ټولو لوی ښار ډوما د مختلفو برخو څخه دوګۍ پورته کېده. دولتي تلویزیون ویلي چې جمهوري ساتونکو ځواک دغه ښار طرف ته حرکت کړی، هلته لا هم د جیش الاسلام یاغي ډلې کنټرول لري. دغه جګړه په داسې حال کې شروع سوي چې په ختیځ غوټي کې وي بل یاغي ډلې د خوندي لارې ورکولو د موافقه منلې ده. ټاکل سوي ده چې د هنګري صدراعظم نن د یکشنبې د ورځې په ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بریالی سي، خو که هغه بیا وټاکل سي نو د ماجرینو په اړه به اقدامات لا هم ډیر سخت کړي. د خبر تفصیل به د تاج امین سره واورو.
د هنګري صدراعظم ویکتور اوربان لا اروپایي اتحادیې سره په دې خبره اتفاق نه لري چې له منځني ختیځ ورغلي مهاجر دې په هنګري کې میشت شي. دی وایي دغه عیسوي هیواد چې د زیات شمېر مهاجرو د جذب سابقه نه لري باید د مسلمانو مهاجرو په وړاندې د خپل هیواد دینی او فرهنګي ارزښتونه وساتي. اوربان ادعا کوي چې اروپایي ټولنې، ملګر ملتونو او غیر دولتي سازمانونو هنګري ته یوه توطیه جوړه کړې چې د زرګونو مسلمانو مهاجرو په منلو سره یې عیسوي هویت او فرهنګ ضعیف کړي. که اوربان بیا وټاکل شي نو د هغو غیر حکومتي سازمانونو پر خلاف اقدامات به لا سخت کړي چې له مهاجرو سره مرسته کوي. تا زمینیار، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
غزه او اسرائیل ترمنځ پوله کې د جمعې پر ورځ یو ځل بیا زرګونو فلسطینیانو مظاهره وکړه او د دواړو خواوو ترمنځ تازه شخړې پورته سوي دي. یو اونۍ وړاندې په ورته شخړو کې 14 فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې ووژل شول. په پرونی مزاره کې فلسطینانو پر اسرائیلي سرتیرو د ډبرو گزارونه وکړل او ټایرونو ته ور واچو. اسرائیلو خبرداري ورکړی دی چې د مترزو کسانو ته اجازه ورنکړي چې د امنیتي معاونو تیر سي. بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې وایي چې داسې نښې نشانې ترلاسه کړي دي چې پکښې ښودل کېږي چې اسرائیل ځواکونو په غزې کې د مظاهرچیانو پر خلاف د اندازې نه زیات قوې نه کار اخیستی دي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې شاید تشدد نور هم زیات سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې یو ویاندي الیزابت ټرسل مطبوعاتو ته ویل دي چې اسرائیلي ځواکونه باید چې د بشر د نړیوالو قوانینو له مخې د عدم تشدد د امکاناتو نه کار واخلي. په سومالی کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د الشباب د ډلې د وسلوالې ډلې درې غړي وژل شوي دي. د افریقا لپاره د امریکایي ځواکونو قمندانۍ په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دغه هوایي برید د جوبا سیمې سره نږدې د جلب په کلي سوی دي. په برید کې ملکي خلکو ته د سر او مال هېڅ زیان نه دی رسېدلی. دا په روان میلادي کال کې یولسم هوایي برید دی چې امریکایي ځواکونه په سومالی کې د الشباب د وسلوالې ډلې پر خلاف کوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې د سوریې په اړه پالیسي نه ده بدله شوې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څو ورځې وړاندې یو ځل بیا له سوریې نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژغ وکړ، خو د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د سوریې په اړه د واشنگټن پالیسي نه ده بدله شوې. امریکایي پوځي مقاماتو په دې وروستي ورځو کې په دې ټینګار کړی چې د امریکایي ځواکونه به تر هغه په سوریې کې پاتې شي چې د اسلامي دولت ډله په بشپړه توګه په دغه هیواد کې ماتې نه خوړلې. جنرال کینټ مکنزی د پنځشنبه پر ورځ په پینټاګان کې خبرلن ته وویل چې په حقیقت کې د سوریې په اړه د متحده ایالاتو په ستراتیژي کې هیڅ ډول بدلون نه دی رامنځته شوی. هغه په دې ټینګار وکړ چې د امریکا ځواکونه به تر هغه په سوریې کې پاتې شي چې د داعش ډله په هغه هیواد کې په پوره توګه نه وي ناکامۍ سره نه یو مخ شوي. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په سوریې کې شاوخوا 2000 سرتیری لري چې د هغه هیواد په شمالي ښار منبچ کې میشتي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنوندونکو خبرونه د امریکا غاک آشنا را جنواب ردل ده. هم در روان خبرونه لمړی مطلب، کابل ته د صدر اعظم شاهد حقان عباسی د سفر پر مهال افغان او پاکستانی چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان سند په نهایي کولو موافقه وکړه. همداشان ارګوی صدر اعظم عباسی طالبانو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د وړاندیز ملاتړ هم کړی دی. نور حال د کابل نه د امریکا غږ د خبريال اکرام شینواری پر راپور کې اوري.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې د ورځې سفر په پای کې د افغانستان جمهور ریاست په ویلا بیا کې ویلي چې دغه سفر پر مهال د افغانستان او پاکستان مشرانو په یو شمیر مسلو خبرې کړي چې په ځینو مسلو موافقې ته هم رسیدلي دي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې په دغه کتنه کې دواړو خواوو د دواړو خیزو اړیکو، تروریزم سره د مبارزې، منطقوي اتصال، د افغانانو په رهبرۍ او ملکیت د سولې خبرو، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سرغړونو په عزت سره د افغان کډوالو راستنېدلو، د سړک جوړولو او ریل پټلۍ د پروژو، د زندانیانو د تبادلې او د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان سند د نهایي کولو، هم په اندونیزیا کې د افغانستان د سولې په تړاو د افغانستان پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو په جوړیدونکي کانفرنس خبرې او بحث شوی دی. کابل ته د صدر اعظم عباسی د جمعې د ورځې سفر پر مهال د جمهور رئیس غنی او ښاغلي عباسی ترمنځ ګډ خبري کانفرنس په پام کې نه ونیول شوی. یوازې پارک د پاکستان صدر اعظم ته د جمهور رئیس غنی لخوا د هرکلی مراسم د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لخوا په ژوندۍ بڼه خپاره شول. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې په خبرو کې پریکړه شوی چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزارتونه به د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان سند نهایي کړي. هر ویلي جمهور رئیس غنی د ډیورنډ کرښې لاغې غاړې د دغې کرښې په اوږدو کې د سرغړونو موضوع په جدي توګه د پاکستان صدر اعظم سره مطرح کړه او هغه ته یې په ټینګار وویل چې اوسنی وضعیت د چا په ګټه نه دی او باید هر راز تشویش د رسمي مراجعو، بحث او مذاکراتو له لارې شریک او حل شي. په دې کتنه کې موافقه وشوه چې افغانستان ته په عزت سره د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره د دواړو هیوادو ګډ پلاوی، واضح مهالویش او میکانیزم ترتیب کړي. د افغانستان جمهور رئیس سرپرست وایان شاه حسین مرتضوی وایي چې په دې کتنه کې د پاکستان صدر اعظم طالبان ته د جمهور رئیس غنی د سولې د وړاندیز هرکلی وکړ. په دې برخه کې افغان لوري ته د خپل هیواد په استازیتوب د همکارۍ ډاډ هم ورک. خاغلی مرتضوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جمعې د ورځې خبرې د دوه دولتونو ترمنځ خبرې یادې کړې.
حکومت افغانستان انتظار دارد که
خغلی مرتضوی ویل افغان دولت تمه لري چې دولت دولت ترمنځ جوړیدونکي او مثبت خبرې کولای شي د دواړو هیوادو ترمنځ د پخوانیو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
میانه دو کشور کومک کنه.
د پاکستان صدر اعظم دفتر کابل ته د خغلی عباسی د روانېدو د مخه په یو اعلامیه کې تیر ماښام خبره کړې ویل چې صدر اعظم عباسی کابل ته د افغانستان د جمهوریت په بلنه طالبان ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز څخه د ملاتړ او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره سفر کوي. صدر اعظم عباسی سره په دې سفر کې د پاکستان د بهرنۍ چارو او کورنۍ چارو وزیران او د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوه هم ملګرتیا کوله. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر پر مهال د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر څخه ارګ ته په غځېدلې سړک باندې د پاکستان او افغانستان ملي بیرغونه هم ځړول شوي. د پاکستان صدر اعظم کابل ته په داسې حال کې ورغلی چې افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان په خاوره د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني جنګي الوتکو لخوا د څلور توغندیو د ویشتلو خبر ورکړی. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د دواړو هیوادو اړتیا ګڼي. خو یو شمېر کارپوهان د ګڼي چې د پاکستان اوسنی ملکي حکومت ډېر کمزوری دی او د دغه هیواد د پوځ په ګډون د ډېرو کورنیو فشارونو سره مخ دي. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر ځاځي وایي چې د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسي تر ډېره د دغه هیواد د پوځ لخوا پر مخ وړل کېږي.
که چېرته هغوی سره لیدلي او هغوی اجازه ورکړي چې ته کولی شي زموږ له خوا نه خبرې وکړي د طالبانو په اړه، د مذاکراتو په اړه، د سولې په اړه او د افغانستان سره، نو بیا ښه ده. او که هغوی سره خبرې نه شوي، هغوی ورته اجازه نه ورکړي، د پاکستان ملکی حکومت هیڅ کله نه شي کولای چې طالبان دې ته اړ کړي چې موږ سره مذاکرات وکړي.
ښاغلی عباسی د پاکستان د صدر اعظم په توګه کابل ته د جمعې د ورځې سفر وړاندې د فبروري د میاشتې په 23 هم هرات کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د هیوادونو د ټاپي د نلیکې د ګډې پروژې د کار د پرانیستلو په غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان ته سفر کړی و. همدارنګه ارګوي چې صدر اعظم عباسی جمهور رئیس غني سره په کتنه کې هغه ته له پاکستان څخه د لیدنې بلنه ورکړې ده.
رنا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه د واشنگتن ناوړی د بشری مرستو ډلې کوخ کوي په شمالي کوریا کې غریبۍ زپل سیمه ته خوراکي او نور مرستندوی مواد د سمندر د لارې انتقال کی. دا ډلې وایي هله لري چې د شمالي کوریا رژیم د غمرستندوی مواد ضبط نکي. نور تفصيل د سیول نه د امریکا غنګ د خبريال براین پډن پر راپور کوي.
د کوریا فعالینو سمندر ته مخ کړي چې د پلاستیک په بوتلونو کې د هلي ډک پیغامونه واستوي. د یلو سمندر په ګنجاوا ټاپو کې چې د کوریا جنوبي سرحد ته نږدې پروت دی، د بشری مرستو ډلې د مرستي پاکیجونه چې پکښې ورژي دواوي، امریکایي ډالر او د بارانۍ نړۍ خبرونه شامل دي، د سمندري څپو د لاري لیږي. د هغوی په کول سمندري صفې په دغه بند کړل شوي بوتلونو کې د شمالي کوریا لویدیځ ساحل ته نږدې پرتو کلو او ښارګوټو ته به ورورسیږي. پارک جون اون چې یو فعال دی داسې وویل:
If we set the date and time right, it will get there 100%.
کومش تاریخ او وخت وټاکو نو دغه بوتلونه سل په سوري کې هلته ورسی. یوازې په یو ورځ د فعالینو دغه ډلې د 1500 کیلوګرام پورې ورجی، 400 کمپیوټري معلوماتو د ثبتولو یا میموري ډیسکونه چې پکښې د جنوبي کوریا فلمونه، د آزادو سرچینو خبرونه چې په شمالي کوریا کې ور باندې بندیز لګیدل دي ورستوي. جون کواګل چې د شمالي کوریا یو فعال دی او په دې ورستیو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په سپینې ماڼۍ کې هم لیدلی وو، په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس ټرمپ وینا هم ورستولی.
راکټ مان از اون ا سوسايد مشن فور همسلف.
په دغه وینا کې د امریکا جمهور رئیس ویلی وو چې دغه راکټي سړی د خپل ځان او خپل رژیم د ځان وژنې په ماموریت دی. د امریکا جمهور رئیس په خپل وینا کې یوې خواته د دې اختیار مور کړی وو چې شمالي کوریا به تباه کړي او بل طرف ته د کیم جون اون په حکومت انتقاد وکړ چې په پراخه کچه لوژه خبره کړي او خلک یې ځپلې دي. د شمالي کوریا څخه راتښتېدلی یو بل تن جون کونګ ال داسې وویل: نو کوم پیغامونه چې موږ ورستو، په هغه کې موږ د شمالي کوریا خلکو ته وایو چې د امریکا جمهور رئیس په دې خبر دی چې تاسو په ډېر بد وضعیت کې ژوند کوئ. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی دی چې د شمالي کوریا په سلو کې 40% خلک د خوراک د کمی سره مخامخ دي، او داسې اندېښنې هم شته چې د صادراتو بندیز چې مقصد یې په پیانګیانګ فشار اچول دی چې خپل اټومي پروګرام ختم کړي، د د دې لامل سوی چې په دغه هیواد کې لوږه او غریبۍ زیاته کړي. د شمالي کوریا څخه راتښتېدلي خلکو چې خپل هیواد یې پرېښي په دې غیر عادي ډول د مرستو رسولو په هڅو کې شامل سوي دي. دوی خپل وخت ورکړی چې د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې دا وخت سخت اړتیا ورته لري. کیم یونګ چې د شمالي کوریا یو بل تن دی هغه به داسې وویل: دا ډېر ګران کار دی چې موږ کوو، نو کله چې ور واستوو نو د ډېر ویاړ احساس کوو. یو څه مرستې بیا د عیسویانو د کلیساو څخه هم راځي چې غواړي د شمالي کوریا کمونیستي رژیم ته د انجیلو نسخې ور واستوي. په شمالي کوریا کې په مذهبي تبلیغ کولو باندې سخت بندیزونه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګری ملتونه وایي په یمن کې کورنۍ جګړې تر ټولو ناوړه بشري ناورین دی. جګړه په 2015 کال کې د حوثي شیعه یاغیانو او په نړیواله کچه د پیژندل شوي حکومت ترمنځ پیل شوله. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د حکومت په ملاتړ په حوثي یاغیانو هوایي بریدونه کوي چې ګڼ شمېر ملکي خلک پکې وژل کیږي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې شاوخوا 22 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې یمن د کورنۍ جنگ څلورم کال ته داخلیږي، بشري وضع ورځ له بلې نه خرابیږي. د ملګرو ملتونو راپورټ وایي 2.2 میلیونه خلک یا 15% ټول نفوس بشري مرستو او ژغورنې ته ضرورت لري. ملګري ملتونه څرګندوي 18 میلیونه کسان د خوړو د کمښت سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې څه باندې 8 میلیونه د لوږې په څنډه باندې ولاړ دي. ملګري ملتونه وایي په میلیونو یمنیان د څښلو پاکې اوبو ته لاسرسی نه لري. چارواکي دا هم وایي اساسي خدمتونه نشته دي او د هیواد روغتیایي سیستم ګډوډ شوی دی او احتمال لري چې کولرا او د فتریا بیا خپره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس د امن بشري ستونزه د نړۍ تر ټولو نه بده ستونزه یاده کړه او زیاتوي:
سیویلینز have been facing indiscriminate attacks, bombing, snipers, unexploded ordnance, crossfire, kidnappings, rape.
ملکیان بیل تعویز نه د حملو، بمباری او د غلچکی او دزو ماینونو پر دزو کې د راګریدلو د بی اف اتی او بیل محاکمین د توقيف سره مخامخ کیږي. په هر لاسو د کوکی یو ماشوم چې عمر یې 15 کال نه کم لري داسې ناروغي او نمرې چې مخې نیول کېده شي. تقریبا 3 میلیونه ماشومان چې عمرونه د 15 کال نه کم وي او امیدوار خزي یا هغه خزي چې ماشومان ته روي د کمی غذایی سره مخامخ دي. په عین حال کې یونیسف راپورټ ورکوي د یمن په جنگ کې ماشومان تل وژل کیږي. د دغې ادارې نتا کریستوفر بولیراک وایي ملګرو ملتونو تصدیق کړی ده چې د شنبې په ورځ د یمن په لویدیځ کې د هویدیدا په ساحلي ښار کې یو شمېر ماشومان ووژل شول. راپورټونه وایي ډېر ماشومان لا درکه دي، په داسې حال کې چې ټپیان شوي او وژل شوي ماشومان لا تر اوسه له خاورو خزول نه راستل کیږي. دا ډېره مشکله ده چې د تلفاتو دقیق شمېر معلوم شي. په دې لحاظ حالات بیخي غیر انساني دي چې مړي پراته دي، د مړو د وجودونو ټوټې پرتې دي او دا لا تر اوسه مشکله ده. د دې یو دلیل دا ده چې ولې نن سهار دقیق شمیر معلوم نشو چې څومره ماشومان وژل شوي دي. یونیسف راپورټ ورکړی چې د جنگ د پیل کېدو نه راپه دیخوا تقریبا 2200 ماشومان وژل شوي دي او تقریبا 3400 تنه زخمیان شوي دي. د سویډن د صدارت مرستاله ایسیبیلا لووین وایي په اوسط ډول هر ورځ 15 ماشومان وژل کیږي یا زخمیان کیږي. دا هغه څه دي چې دا ورته د نړۍ داسې تباهي وایي چې انساني سبب شوی دی. لووین ان وایي:
I think that we should mention the plight of the children and the growing risk of having an entire generation.
زه فکر کوم چې موږ باید د ماشومان او بد ورځ او هغه خطرونه یاد کړو چې په هیواد کې ټول نسل سره مخامخ دی، له تعلیم او د روغتیایي اسانتیاونه بې برخه دي. موږ هم په دې پوهیږو چې په نورو طریقو سره د ماشومانو له حقوقو نه سرغړونې شوي دي. هغه رپورټونه ډیر نارامه کوونکي دي چې د عسکرو په حیث ماشومان استخداموي. د دغه پیښو په باره کې باید تحقیقات وشي او د مسؤولو کسانو سره حساب کتاب وشي. مرسته ورکوونکي د خپلو ژمنو پر ځای کولو ته تیار دي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات د 900 میلیون ډالرو ژمنه کړې ده. څارونکي دغه پیسې پیغور ګڼي په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په امن کې د زرګونو ملکیانو د تلفاتو او زخمیانو ملامتي د سعودي عربستان په مشۍ د ائتلاف په هوایي حملو باندې اچوي. د کانفرانس له لارې دغه وعدې نږدې دي چې پوره شي. ګوترس دغه کانفرانس بریالی اعد کړه. ده څرګنده کړه د امریکا د 80 میلیونو ډالرو په ګډون څه باندې د 2 میلیارډو ډالرو ژمنه شوې ده. په داسې حال کې چې ګوترس باور لري 3 میلیارډه ډالر به جمع شي. دی وایي د مرستو د رسولو د ادارو لپاره پیسې کافي نه دي چې د دغې ستونزې غم پرې وخوري. ګوترس نه بیا وایي
It is essential that they reach the people in need. And for that we need unrestricted access.
دا مهمه ده چې دوی محتاج خلکو ته ورسیږي او د دې لپاره مهمه ده چې موږ بیل محدودیت نه امن ته لار ولرو او موږ ته ضرور ده چې امن کې هر ځای ته ځان ورسو. موږ په جنگ کې شامل ټول خواو ته ضرورت لرو چې د بشري حقوقو د بین المللي قانون احترام وکړي، ملکیان وژغوري او موږ داسې جدي سیاسي خبرو ته ضرورت لرو چې سری سیاسي حل ته ورسیږي. د سویس د بشري مرستو د ادارې مشر مانوئل بیسلر منی د امن د جنجال سیاسي حل عاجل دی. کله چې په جنگ کې شامل خواوې د سولې په باره کې خبرې وکړي، سویس چمتو دی چې د دغو خبرو سره مرسته وکړي.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ کیږي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
په کیمرون کې په پوځي پوستې د خونړي برید نه وروسته چارواکو د نایجیریا سرحد سره نږدې په ټولو خلکو غږ کړی دی چې د خپلې سیمې دقیقه څارنه کوي. د امریکا خبریال موکي ایډوین دغه پوځي پوستې ته ورغلی دی او دا راپور را لګوي.
د نایجیریا بورنو ایالت چې د کیمرون ترڅنګ پروت دی، دلته یو کلی دی چې اوس زیاتره خلک ترې تښتېدلي دي. تیز بادونه پکې چلیږي. حکومت وایي د دوشنبې په ورځ د بوکو حرام لسګونو وسلوالو د سمګۍ په پوځي پوستې برید وکړ او د کیمرون 15 پوځیان یې ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. د حکومت په بیانیه کې راغلي دي چې وسلوالو پوځي یونیفورمونه اغوستي وو او دغه راز خپل موټرونو ته هم داسې رنګونه ورکړي وو چې د 2 هیوادونو ګډ پوځي ائتلاف چې د وسلوالو جنګیالو سره په جنگ بوختي ورته والی ولري. مجاوي بخاري چې په شمال کې د لری پرتې سیمې والي دی، هغه وایي په دې سیمه کې په تیرو 2 میاشتو کې د بوکو حرام د ډلې دا لومړی غټ برید وو. والي په فرانسوي ژبه خبرې کولې ویل
Parce que les gens ont tendance à penser que Boko Haram, la page est tournée. Non. Je dis qu'ils observent.
خلک باید داسې فکر کول بند کړي چې دغه تروریستي ډلې په مکمله توګه ماته خوړلي او وضعیت باید دقیق وڅاري، ځکه چې امنیتي معلومات دا ښیي چې د بوکو حرام ډله لا هم فعاله ده او دې ته ګوري چې چیرې ورسي، بدامنی جوړه کړي او یا برید وکړي. هغه داسې د ظلم ډک عملونه سخت غندي چې خلک په دوکه وژل کیږي او تباهي جوړوي. په دغه برید کې د کلي خلک نه دي وژل سوي، خو 2 کورونه ور اخیستی وو او زیاتره اوسیدونکي یې ترې تښتېدلي دي. 52 کلن یو شپون چې حمیدو ګارګا نومیږي، دغه کور تباه سوی دی. هغه وویل چې دغه کورنۍ هر څه ترلاسه ورکړي دي او دی اوس هم د ویرې احساس کوي چې کله د ډزو ژغونه ور په یاد سي. هغه وایي هغه اوس د پردیو خلکو ډېر ویره احساسوي.
J'ai tellement peur, tellement peur. Je n'ai pas confiance en certains individus que moi je ne connais pas.
ګارګا د امریکا جخت د همول چې د بوکو حرام ډله چې کله د 2014 کال د نومبر په میاشت کې دلته برید کړی وو، دا غوړسته د کلیته په دې ورستیو کې خلک واپس راتګ پیل کړی و. د څو هیوادونو ګډ ځواک چې د 2015 کال راهیسې د بوکو حرام د ډلې پر ضد په جنګ بوختي، په دغه ائتلاف کې د کامرون، نایجیریا، چاډ او د نایجیر هیوادونو سرتیري شامل دي. دغه ځواکونو د بوکو حرام ډله له ډیرو سیمو څخه چې دوی پکښې فعالیت کوي بیرته پر شاته مولي، خو د کامرون په شمالي برخو کې او دغه راز د نایجیریا په شمال ختیځ کې بیا د ځانمرګو بریدونو کول لا هم جاری دي. که څه هم حکومت په بې ځایه سوو خلکو باندې ټینګار کوي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي، خو د سیګا په کلي د دوشنبې برید په سردي ټولنه کې پرتو خلکو باندې د حکومت کمزورتیا څرګنده کړې ده.
د مونږ خپرونې د اف ام په چپو په 0.15 میگا هرتز او په منځنۍ چپه 2.96 کیلو هرتز خپرېږي.
او دا هم درنونکو د روانې خپرونې وروستی مطلب. په قندار کې د انارګل کلنۍ مشاعره ولمانځه شوله. دا مشاعره چې د انارو د ګلونو د غوړېدو په وخت هر کال جوړیږي، سلګونه شاعران او فرهنګیان پکې برخه اخلي. نور تفصیل د قندار نه د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل پر راپور کوي.
انار ګل سوی کندهار کې سنایاب موسم دی، ټوپک د لرې کشکاری نور د رباب موسم دی.
د انارګل په سژنې مشاعره کې په سلګونو شاعرانو او فرهنګ پالو ګډون کړی وو، او دا دودیزه کلنۍ مشاعره د عینو مینې په یوه تفریحي پارک کې جوړه شوې وه. د مشاعرې ته له کندهار سربیره د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه هم په زیات شمیر کې شاعران او فرهنګ پالو وربلل شوي وه.
خدایه چې صلح خیر ستا د دې کلام انکار وي، داسې اولاد دې نور په دې وطن کې مور نه راوړي.
په دې مراسمو کې د مشاعرې او ویناو ترڅنګ موسیقي او د تمثيل پارچې هم مهمې شاملې برخې وې. د تیر شپې په مشاعره کې ډیرو شاعرانو په پاکستان کې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتنو د ساتنې د غورځنګ او په افغانستان کې د سولې په ملاتړ شعرونه ولوستل. په دې دودیزه مشاعره کې د ډیورنډ د کرښې د پاکستان لغاړي څخه هم یو شمېر پښتنو شاعرانو ګډون کړی وو.
پښتون احساس خپلوي پالي، بل ور تشکلا نه بخشي، ولس د خپل سیمې پترتی غوندې سنگار دی، پنجاب تور لکیان دی، خړ خیبر تشکلا نه بخشي. مشت منظور د پښتون ستا د حق چیغه ده، راځي وطن ته نور د سولې د ګلاب موسم دی. ولی رمبه وزرستان، ولی مولان شو کابل، له پنجابي سره زموږ د حساب موسم دی.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر رسول باوري د دې کلنۍ دودیزې مشاعرې مشر میلمه وو. ښاغلی باوري وویل چې شعر د معنویات ترڅنګ د ټولنې د سمون او اصلاح یوه وسیله هم ګرځېدلې. ښاغلی باوري د افغان حکومت په استازیتوب وویل چې حکومت به په دې مشاعره کې د شعرونو پر اصلاحي برخې عمل وکړي.
موږ یوازې په شعر باندې تکنیکو، بلکی هغه شعرونه چې راته لوستل کیږي او هغه شعرونه چې اوري، د هغه پر اصلاحي برخه باندې به عمل کوو. او دا عمل به مو په همدې نیت وي چې دا وطن به جوړو او په دې وطن کې به د سولې فضا حاکمه وو.
د پښتو ادبیاتو لوستونکي باور شي چې د حق غوښتنې او سولې په پلوي د وروستیو حرکتونو په ملاتړ پښتو شعر او نثر هم ځانګړي اغیز کړي. یو شمیر پښتانه لیکوال او فرهنګیان په دې باور دي چې پښتو ژبه تر ډیره په ولسی ادبیاتو، شعر او نثر باندې بډایه او ژوندۍ ساتل شوې ده. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروي.
او درنونکو، په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، خو د خپلو رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شېبو کې دغه خبرونه شروع کیږي.